پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پایل کې لړن خبرونه. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانې ویان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي دي. د ښاغلي حبیبي په خبره دغو سیلابونو دغه راز د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. هغه زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې د غوربند بامیان عمومي لاره بنده شوې او تخنیکي ډلې د دغې لارې د خلاصون او له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره دې ولسوالۍ ته رسېدلې دي. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په وویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. دې ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو شمالي ولایتونو په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو د راوتو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مئی د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولې خبریالانو ټولنې پرون د مئی په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 4 نمرې شاته لوېدلی او 165 ځای نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام په 2 ټویټونو کې ویلي چې په کابل کې په تېره یوه اونۍ کې له 600 کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې یل 1,613 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې او د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د کوهستان په ولسوالۍ کې له 2,451 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. روسیه د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي د روسیې پر انرژۍ اتکا راکمه کړي. د ماریپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د اروپایي ټولنې د غړو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري وویل دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بندیز ولګول شي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولی دي. معترضان وویل پاشینیان د نګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. ازادي راډیو اورېدې دي خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزادې رسنۍ ځپلې دي.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلې.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون له غریزي یا بومیا سره مرکه کړې.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې تیز اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
د اخترېزو راپورونو په ترڅ کې به واورئ چې په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې پهلوانانو ځینې ورزشي لوبې نندارې ته وړاندې کړې.
د مال لاسه به شل ورته مشکل جوړ سوی، نو په دغو خاطر باندې زه اوس ما دغه حرکتونه شروع کړي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې ځوانان او پیغلې اختر څه ډول لمانځي.
نوي ځوانان او ځوانې جنکۍ خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې ترسره کوي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه مه هېروئ.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن اندېښنه ښیي چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زندانی کول به سانسوري ته لاره پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګنده ونې کوي چې پرون د بې پولي خبریالانو ټولنې خپل راپور کې وښوده چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. ښاغلی بلینکن د مه په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسي 40 سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولای.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبريالانو او په لرو پروتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغه سروي لمخې چې د 2020 کال په ورستۍ کې وشوه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 40 سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولای.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د ښاغلي بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی تر خو یې ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېخه او ځنیو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي مطلب خو نه ورسنی هم نه بند سوي کله چې د تحولات راغلل جنو رسنیو خپل غبرنی تمیل لا سور خپل له مشکل سره مخ شو. جنو بیا غ مدیرانو مسولین چې غوې له هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه لته کې درولې او خلک استل نو د سره رسنی به مدیریت او به ادارې شوی تبان غویا متاثر شوی او جنو کارونه پر
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبريالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قوله لیکي په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیان چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست لپینزلسم وروسته هغه ورځی چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي ډېری خبریالان هم نیول شوي او زندان شوي. هغه نیونه چې خبریالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
د غرض افغانستان د رسنیو مرکز د خبریالانو او افغان رسنیو د وضعیت لپاره هم ژوره اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې که بدلون را نشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 10 نور هم بند شي. زما همکار احمد شبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړي زیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي بومیا وویل
لاګست د تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول. رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلي. په لومړي سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبریالان خود سانسوري تر وبلي، ولی په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو 12 فقریز لیک خبریالان او رسنۍ ته ویلګه چې په دغه چارچوب کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه 300 شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول دا سیم نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل و. خو دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکړه په افغانستان کې درلوده. دوی اعلانات ورکول او لکه دی پولیو اعلانات وو، د تورزیډي وو، یا دې ته ورته نور اعلانات ورکول، اتا د صابون نړیوالو ورځ وو یا د لاسمینځلو نړیوالو ورځ وو. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي. یک منبع خبرونه خبری، یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې هغه سپانسر کاندي. یو علت داده، بل علت داده چې په تفریحي کار کوونکو باندې، د ښځو په برخه باندې، اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نور رسنۍ نسي کولی چې خپل تلویزیون وساته، نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیاسب یو ډېره مهمه پوښتنه داده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړل چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې په خوا کې دي، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي، دوی به تحقیقي ژورنالیزم ته پیل وکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفاه رامنځته شي. کله چې خلکو ته رفاه رامنځته شي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د وروستي د روان وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په سلګونو رسنۍ تړل شوي، په زرګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو کارونه پرېښي یا له دې هېواده وتلو ته اړ کړی شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو لات اقتصادی ستونزې دي، نه د دوی حکومت.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ټراکټر په غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، پر خېټه ډبره ماتول او ډېر نور لوبې په غزنی کې پروندې وي میلې په ترڅ کې نندارې ته وړاندې شوې. دغه لوبو نندارې ته په سوونو کسان راټول شوي وو. دغه میله په داسې حال کې ترسره شو چې د نورو کلونو په پرتله په غزنی کې سګنۍ اختر بې خونده وو. او نور حال به هم د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واوري.
دغه میله د سیشمې په ورځ د غزنی ولایت تقربا غولسوالی په مرکز کې تر سره سو. میلې ته د شاوخوا سیمو په سوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قربا غولسوالی د خالو خیلو کلی اوسیدونکو دی. د په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې تر سره کړې. تراکتور پر غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، په خېټه ډبره ماتول او ډیری نورې لوبې تر سره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله پنځه ویس کاله کې تمرینات مې کړي دي. اول مې د کامپو ورزش کړی دی، بعد د کامپو له ورزشه چې مې دغه پهلواني حرکتونه شروع کړي دي. پوه شوې؟ د کامپو د زه خپله استاد یم. تقریبا پنځه کاله یا اوه کاله مې تقریبا بدن سازیم کړی دی په ایران کې. دا ټول ما په ایران کې د حرکتونه کړي دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډیری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ شي او پهلوان یې وکړي.
مخته من نو نه میسوای کولای پوز وس یو جای من کول د پدیر ډارې ادم سي خدای نه کړدا دونه ولس راضي پوز یا به 14 نه وسی د مال لاس به شلو ته مشکل جوړ سا وای نو په دغه خاطر باندې زده اوس ما د حرکتونه شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې تراغلي وزيات خوشاله دي او وای له دغه میلې او ننداري څخه خوند واخیست. محمد امین دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره دا نمایشونه دا برنامه دی، هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شوې را ګرځي له بیکارو لارو بیکاره کارو یو خو کار ته ورزش څه شي دا ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولای شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي.
ورزش دی بدن دی پاره مثلا دی هر شی دی پاره ډیر صحتمن ش مثلا دی مرز دی پاره دی بدن دی پاره دی نور مثلا نشو دی لری فاصله را ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سژنی اختر د نورو کلونو په پرتله بې خوند او کمرنګه بلل کېده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې عملیات پراخ کړي دي. راپورونه وایي چې یوازې په ختیځ کې د ازیوم ښار ته نږدې 22 کنډکه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې په یوه کنډه کې له 200 تر 800 پورې پوځیان وي. بلور ته اروپایي ټولنه نن غواړي چې د اوکراین په خاطر پر روسیې د نورو بندیزونو پر طرحه بحث وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل پوځي عملیات ګړندي کړي دي. روسیه غواړي چې په دې سیمه کې بندري ویجاړ شوی ښار ماریوپول ونیسي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین ځواکونو په لاس کې وروستی مرکز دی. بل لور ته اروپایي ټولنه د ماسکو پر تیلو او بانکي سکتور د بندیزونو لپاره پلانونه طرحه کوي. د اوکراین دفاع وزارت خبر ورکړ چې نن په ګاونډي بیلاروس کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت بیا نن خبر ورکړ چې ماسکو په ختیځ کې پروت ښار ازیوم ته څیرمه 22 کنډکه ځای پر ځای کړي دي او غواړي چې له دې ځایه د دونباس لور ته پرمختګ وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت زیاتوي چې داسې ښکاري چې د دې هدف دا دی چې په ختیځ کې د کاراماتورسک او سیفروندونسک ښارونه ونیسي. د بریتانیا د استخباراتي اطلاعاتو له مخې که چېرته روسیه دا دوه ښارونه ونیسي نو د اوکراین په شمال ختیځ کې به یې پوځي کنټرول پیاوړی شي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والی ویلی دی چې روسي پوځیانو د اوډیو کاپ ښار کې د سکرو پر یو مرکز ډزې کړي دي چې هلته یې لږ تر لږه لس تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د دونیتسک والی پاولو کرلینک په ټلګرام کې لیکلي دي چې روسان پوهیږي چې کوم ځای په نقشه کړي. دوی دا ډزې داسې مهال وکړي چې کارګران تازه له خپله کار خلاص شوي وو او د دوی پر ځای نور کارګر ورتلل. د والی په وینا دا کسان بس ته په تمځکې انتظار وو چې کور ته ولاړ شي. بل لور ته په بروکسل کې اروپایي ټولنې خبر ورکړ چې نن پر دې خبرې کوي چې څرنګه کېدای شي چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. خو سلواکیا او هنګري ویلي دي چې دوی د تیلو په شمول د روسیې د انرژي پر سکتور له بندیزونو سره مخالف دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زره څلور سوه اتیا
دول زره اویا
پنځل زره نوي
او ول زره ات سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي. د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو او نیز خبرونه د زهرو کاروان مهروي تر دولس نیمه بجو به زما همکار اجمل اندر سره وي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د فرا ولایت مستوفیت وای د دې ولایت اواید و چنده شوې دي. د دې اداري رسنی ز برخه نن ازادي رادیو ته ویل د 1400 مالی کال د ورستۍ روبي اواید د تیر کال د همدې روبي د اوایدو په پرتله نږدې دو چنده ډیر شوې دي. د فرا مستوفیت رسنی ز برخه زیاتوي چې د مستوفیت د رهبری او همکارانو په مرسته د 1400 مالی کال په ورستۍ روبه کې دوی 116 میلیون افغانۍ اواید راټول کړي دي. ویل کیږي چې د فرا مستوفیت د تیر کال په ورستۍ روبه کې 48 میلیون افغانۍ اواید ټول کړي وو. د فرام مستوفیت مسولان وایي هڅه کوي چې په 1401 مالیکال کې داوای دوکاچا تر دې هم لوړه کړي. ای آر ډی موسسې په 1350 میاشتو کې په پکتیکا ولایت کې په 8000 بیوزله کورنۍ خوراکي توکي ویشلې دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مولا حسین عمری ازادي رادیو ته په یو را لګلي پیغام کې ویلي دي د ای آر ډی موسسې لخوا چمتو شوي خوراکي توکي د دې ولایت له لوري د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه او خیرکوټ جانیخیلو یوسفخیلو یحیاخیلو او ارګون ولسوالیو کې ویشل شوې دي. په پیغام کې راغلي دي چې د خوراکي توکو د ویش ترڅنګ بزګرو او بڼوالو ته کیمیاوي مواد، کرنیز وسایل او د څارویو خوراکي توکي هم ورکړل شوې دي. ویل کېږي له بزګرو او بڼوالو سره د مرستې د کرنیزو محصولاتو او اقتصادي ودې په هدف شوې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو بنسټ په ډیرو ولایتونو کې د مرستې شوې دي او په پاتې ولایتونو کې به هم وشي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ او یو ویشت پوله یو یورو درې نوي افغانۍ او دولس پوله یو انګلیسي پاونډ یو سوللس افغانۍ او پنځه دېرش پوله یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او شپږتی پوله زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دېرش پوله زر هندۍ کلدار یو زرو درې څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه اتیا افغانۍ.
خبرونو ور اخوا دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل اند هر کله کوم. په نورستان کې زغنان او پیغلې د اختر په دویمه او دریمه ورځ د کلیو شاوخوا هوارو ساحو ته ځي او اختر په یو لړلوب او میلو لمانسي. په اړه لسیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال ریپورت هم
د خارونو لګنی ګونی شور ماشور لمل زینو او د ژوند لنور مصنوی رنگینی ولري خو په طبي رنگینی او خلاګانو مالامال نورستان کې ځوانان د اختر خوخی ل نیکونو په ورپاتې لوبو او سیالي ولمانځي. د ختیز نورستان د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکې محمد اسماعیل زمانی د تر سره کیدونکو لوبو پاړه ازادي راډیو ته وویل
نوی ځوانان او ځوانې جنکې چې کوم دي خو یې خپل محلي موسیقي یا دودیزی لوبي چې کوم دي هغه تر سره کوي. زمونږه ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي همدارنګه نجونې چې کوم دي هغه هم بیلابیل لوب لري لکه پټ پټوانې ها او د دې ترڅنګ هغوی محلي سندرې هم وایي یو ځکه ټولې د کلي جنکې راغونډیږي.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ وسیدونکي یعقوب خان راته وویل په هیواد کې نوی بدلون سره د خلکو اقتصاد کمزورې شوه جبونه خالی دي او زیاتوی د اختر لپاره جامې هم نه دي کړي خو زړونه ژوند دي. هلکان او نجونې لنیاګانو او نیکونو ورپاتې لوبو کولو باندې زړونه خوشاله ساتي.
پهلوانی او بسکشی او زغلونه او سندرې او سازونه چې د نورستان ډېرې او کلیو کې رواج دی په اختر دویمه او دریمه ورځ کې دغه ساتري او میلي ترسره کیږي.
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختري لمانځي نکریزې کوي نوي کالي اغوندي یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي ساز سرود کوي سندرې وایي نور میلي کوي.
د دوی په خبره چې ولایت نږدې درې کاله وړاندې د بیلی پارک په نوم ونومول شو خو لا هم پکې کوم ځانګړې میلزای او پارک نشته چې هلته ځوانان او جینکۍ میلې ته لاړ شي په ټالونو او زنګوګانو کې وزانګي او د خاري سیمو په سیر پکې د اختر ورځې ولمانځي. خو بیا هم د خپل ولایت له ښکلي طبیعت زرغونو ځنګلونو په خوړونو کې لرنو اوبو او د ډول ډول مرغانو له زړه راښکونکو آوازونو خوند اخلي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو سموکا ګل ازادي رادیو ناوړی وسم نړیوالو رسنیو تراسو. صالح محمد صالح د څو نړیوالو رسنیو پانی اړولی و ورو چې د افغانستان پاړه څوایي.
هندي انلاین خبرونه بزنس ستاندرد پرون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې پر مسأله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو ویندویانو لبیلابیلو ګاونډیو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د فایل په اړه تبصرې کړي خو د خپرونې په باور دغه حکومت لا هم له نورو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په تشکیل کې پاتې راغلی دی. د بزنس ستاندرد په لیکنه سیاستوال او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره په تیرو څه باندې اتو میاشتو کې اغیزناکه ډیپلوماسي نه درلوده. په لیکنه کې ګڼو هیوادونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفرونو ته اشاره شوی، خو لیکوال وایي له دې سره سره طالبان نه دي توانېدلي له نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لخوا لیږل شویو ډیپلوماتانو په روسیه، چین، ایران، پاکستان او قزاقستان کې خپلې چارې رسمن پیل کړي، خو لا هم معلومه نه ده چې آیا دا به دې ته لاره هواره کړي چې دغه هیوادونه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د بریتانیا خبریدونکې ورځپاڼې ټیلیګراف د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلیږي: څه باندې اته میاشتې مخکې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د دغه هیواد د کرکټ د ښځینه لوبغاړو برخلیک نامعلوم و، خو ځینې نجونې له افغانستانه تر وتلو وروسته وتوانېدې چې یو وار بیا د کرکټ لوبې ته مخه کړي. ورځپاڼې د رویا سمیم خبرې هم راخیستې چې دا مهال په کاناډا کې ژوند کوي او هیله منه ده را روانه میاشت د کاناډا په نیو برانزویک کې د فدریکتون د کرکټ کلب لپاره خپل لومړی مسابقه وکړي. د ګارډین په لیکنه رویا سمیم کال مخکې د هغو 25 ښځو په ډله کې شامل و چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره رسمن قرارداد وکړ. 29 کلنې سمیم ویلي دا هغه ښه شیبه و چې هیڅ کله به مې هیره نه سي. هغې تر تېرې اګست میاشتې په کابل کې په پوره لیوالتیا د کرکټ لوبه کوله او هره ورځ به یې 8 ساعته له نورو سره یو ځای تمرین هم کولی سوی. د کرکټ دغه ښځینه لوبغاړي رویا سمیم ګارډین ته ویلي هر څه ښه روان و، خلکو چې دوی له توپ یا بال او بیټ سره پر لارو سړکونو لیدلې دوی یې تشویقولې، او یو ورخو د کرکټ وتلي ستوري راشد خان له دوی سره غرمنی هم وخوړله چې د ښځو او نجونو د کرکټ پر ملاتړ یې خبرې وکړې. خو له کلي چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د سمیم لوبه لغوه سوه او د کرکټ د نجونو ټیم مشر د ښځینه کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو له کله چې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، تر اوسه یې د کرکټ تر څنګ د نجونو نورو ورزشي فعالیتونو ته هم اجازه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
زه عبدالهادي هیوادمل د هلمند نه د لسه د پیغام پرېږدم چې ورور دلته دوړي او باد توند باد رااله د خلکو شمسیانی ورماتې په ورور سخت تلفات یې واړول. موږ د حکومت څخه دا هیله او غوښتنه کوو چې موږ سره کومک وکړي وروره.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. اسمت لامه د کندهار ولایت تر غنداب څخه پیغام ته پیژدم. مشکل مدار یې غنداب لسولي وست زیات د اوبو د کمښت سره مخامخ ده. دلته خلک ګام پر ګام برمې وسوي، نو فجا سره د اوبو د ننه کچه اوبره کمیږي. اوسه موږ یوازې 4 ورځې اوبه لګولې دي او مسلمان وایي چې د کالر په نور اوبه نشته. نو په کاسه کې ډېرې اوبه شته، خلک اوس د کاسې لوړ خلک باغونو شان ته کرلې دي. په لکه هاو جریب په زرګونو جریبه ځمکو ته کرل شوی ده. نو دا نه د هغو قانوني حق کېږي نه شرعي حق کېږي. موږ د امارات ته لوړ پوه چارواکو څخه دا خواهش ده چې دغه مسؤلیت ژر تر ژره رسیدنه وکړي.
دو سلام بل سلام د ما خبره د نشر شي او د بدل شي او د ګرځېدو شتون کيم او د موګه افغانستان ته کوم مرسته نړیوال لګي افغانستان سره کیږي دغه خورانو غریبانو مزورانو ته نه رسیږي. دغه بده منه غور وکي دغه اسلامي دولت نیم غور پیو کی خیر سره موګه دا د ولس خلک ډیر مجبور دي، ډیر خوار وزار دي، ډیر خراب دي، ډیر بوزل دي، هیڅ نه لري په کندهار سره. مرستې کوم هغو کسانو ته ورکوي چې یا واسطه ولري، یا ملکان یا له خیره سره چېرته انډیوالان یاران دوستان یې هغو خلکو سره کې خوارانو غریبانو ته څوک مخ نه وراړي، نه توجه د خوارانو غریبانو ټوله کې پاتې دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله 3 ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانې وایان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. بعین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 8 ولایتونو کې د سختو اورښتونو اټکل کړی دی. د ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول زیپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د می د درېمې د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په کابل کې د پروګرام 600 کورنیو سره نغدي مرستې کړې. نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې له 1630 کورنیو سره او د هرات د کوهسان په ولسوالۍ کې له 2451 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې دي. روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د مقاومت پر روسي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې 8 غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي چې د روسیې پر انرژۍ اتکا ونکړي. د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولي دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جلوه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ورستیو میاشتو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشي موادو یو کاچا کونکي هم نه دی نیول شوی.
د سوره رغلی مګلاس کاسون 15 کاسون اکسریته مریفي کړی دي. اکسری کوم غیر قانوني مواد نه دی وسګر کړی.
په بل لاپور کې بواوري چې د هرات صنايو او تاق وای چې د وقایع لپاره هغو معتادانو ته کار ورکوي چې ترملنه یې سوي وي.
تلاش شما جریان دارد.
زمر هڅه روان دي چې د سوداګرو او پانګوالو په برسه د ځان خپل کورونو ته ورسو او دا ډول د کار زمينه ورته برابر کړو.
دا چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومان کوم ناوړه غیزی لري په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
هغه ماشومان ګوخي وي په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کشه کم وي.
د شازی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی مې له کوره شړلې یم.
چې موږ غمال کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې ټول د کوره وېستو.
او د پروګرام په پا پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
محمود جان خدای دې خیر کړي. صدر په خدا ناروغه
تا زنه پویږي چې ترپی خدا ډیر دوه مخي خلک یست. هیڅ شرم آیا نه لري.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. په ورستیو میاستو کې د کابل د هوایی ډګر لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایی ډګر کې د اکسری ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده، خو له تیرو اتو میاستو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول سوی. دا چې ولې له کابل هوایی ډګر څخه د نشه یي موادو قاچاق درېدلی، چارواکي دلیل هغو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشه یي مواد به ور قاچاق کېدل. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
اته میاشتې مخکې د افغانستان په هوایي ډګرونو په چیرې بیا د کابل په هوایي ډګر کې ډېر داسې قاچاقونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به یې نشه یي مواد قاچاقول، خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. وروستی راپور د 1400 شمسي کال د لومړۍ درې میاشتې په اړه و چې د نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشه یي موادو له 235 قاچاقونکو څخه 100 د کابل په هوایي ډګر کې نیول سوي و. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایي ډګر له نشه یي موادو سره مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا سوره رغلی مګلاس کاسون پینځلس کاسون ایکسری ته معرفي کړی دي، خو ایکسری کوم غیر قانوني مواد نه دی ورسګیر کړی. اوس خدا سیدی چې یو ارزو کوچو کړل نه شي، اوس لکه مثلا دوبۍ ته والته ویزه مثلا اقامه لريغه نشکه ولا چې په اور باندې خراب یې کو کوچو خوچو خلک یې موقت ویزه حساب باندې کو.
قاچاقونکو په روسي دور سکلونه کې هڅه کړې چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپل خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دوبۍ ته نشه یي مواد قاچاق کړي. د همدې امره د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت په چوکاټ کې د بدن او خېټې د تلاشۍ ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشه یي موادو قاچاقونکي نه نیول کېږي، تاجلګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیات په کتو سره وایي چې د نشه یي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولان موجود و او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد ادارات کار کاوه. هغه وخت هر میاشت په سلهاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانې ورکول کېدلې، نو په هغه خاطر د قاضیانو دپاره او د یو غټ سیستم دپاره ډېر ضرورت احساسې دی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
په خو به قاچاقونکو په خپل خېټو سفری بکسونه او کالوی کې نشي مواد پټول او بیا به د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته قاچاقول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشي مواد هند، دوبۍ، ترکیه او سعودي عربستان ته قاچاقېدل، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلې او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکاري د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلی دي. د هرات د صنایع او قانون اتاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مو به مخروبا پرته بودیم با اشخالا داخل
بودیم. پینزش پیت کلان عبدالقادر چه لدری و لسیز و رحیس نشه کوی نجدی چلور میشتی کیگی چه ده درملنه لپاره لسلگون نور و معتادین و سرعی اوزای ده هرات پا زندان که ساتل کیگی. دای دو زمن لری خود نشه لعمل تر دیش کالا دیر وقت کیگی چه لکورانی چخجالا جوان گوی. عبدالقادر وای چه دو زمن و یودو نکری او لمسیان لري. خودن یوازې دا چې د خپل زمونو د واده په خادیو کې برخه نه اخیستي، بلکې اجازه نه د ورکړل شوی چې خپل لمسیان وویني. دا ازادي رادیو ته ویل چې تر یوې اندازې نشه پریخي او اوس خوښ دی.
درینیم څلور میاشتې کېږي چې په زندان کې یم او نشه مې پریښې ده. د خدای په مرسته نور معتاد نه یم او جوړ شوی یم. اوس مې ځان پیژندلی او ډېر خوشحاله یم. مور خپلې کورنۍ ته ورځم او انشاءالله چې بیا دا عمل نه تکراروم.
خوشحاله یم.
خو د 55 کلن فریدون په څیر نور معتادین بیا ډېر ډاډه نه دي. فریدون وایي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته لاسنیوي ته ډېر اړ دی.
زما سره مرسته وسی ډیر خوشاله کیږم. زه بې وزله یم او ډیر ځورېدلی یم. داسې شی نه لرم چې له ځان سره یې کور ته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي.
تر اته میاشتې ډیر وخت کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلی دي. د طالبانو حکومت د نشې پرېښودلو لپاره له هرات، فراه، نیمروز او نورو ولایتونو څخه 2000 معتادین راټول کړي او ځینې په زندان کې ساتلي دي. خو ځینې ډاکټران د نشې پرېښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي. په دې اړه ډاکټر سالم سدید آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کیږي.
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی، هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي، هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي، چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري. د هرات د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی آزادۍ رادیو ته ویل،
بعضی وختونه خو خامخا داسې اقتصاد دی په دې، بعضی وختونه بس خاص شانی په توجز لکه دوی چې خایشان شانی دوی په خایش سره خوندي خامخا بیا موږ خپل کوشش ان شاء الله کوو.
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمید الله خادم وای، دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشئی پریخي وي. له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا ځان خپلو کورونو ته ورسوو او دغه ډول د کار زمینه ورته برابره کړو. جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو مننه ده چې دا ځان جلب کړي.
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 70,000 معتادین ژوند کوي. د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللی وو او هلته معتاد شول. ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه، زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي. دوی ټولو د عبدالقادر غونې د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تیره کړې ده. اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغیو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشه کوي. دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کیږي، د خبرو کولو جرأت نه لري، له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نسي زده کولای. دا چې د دې رواني ناروغیو لاملونه څه دي، پر کومو ماشومانو یې اغیزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې مونږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولای چې د خپل همزول سره دوی را شدر شو کی او بل دا کې دی شي چې په مکتب او مدرسه کې دی دوی هغه د اخس کچره ټیټه شي ضعیف ووسی او همدارنګه دوی کې دی شي ډیر خشن ووسی او قدی ووسی ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه لیدلې دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی نو دوی آینده کې قدی او خشن برخوردونه کېدای شي وکړي
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي
یو علت یا لامل دا کېدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي او د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی عاطفي برخورد نه ده شوی دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي او یا کېدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کېدای شي په خپل ماشومانو باندې شک وکړي او بل دا ده چې خپل دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي بیرون ټولنه کې وده نشي کولی اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما همزولي به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار نو دغه د دی دی پس رف او د دې ودی مخنیوي کوي بل اخر په راتلونکي کې د په غنو ناروغي چې مخکې مرته اشاره وکړه په غو باندې اخته کیږي
پر کوم ډول ماشومان یې د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغي او اخیست ډیر وي
سړی نه خی هغه ماشومان چې په هغه کورنۍ کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي که چیرته مور و پلار معتاد موسی تر یو څه یې اغیز کم ده ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي مدرسې ته ځي او خصوصا په غریبو کورنۍ کې چې هغو ته نور امکانات نه وي مور و پلار معتاد وي دغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی بیرون په ټولنه کې هغه گوخه منزوی پاتې کیږي دغه اغیز پی ډیری وی
دغه ماشومان نه خین خنی څه دي چې د مور پلار اعتیاد دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي
کوم ماشومان چې په رواني ناروغي باندې په دغه کورنۍ کې اخته کیږي هغه ماشومان گوخه وی په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کشه کم وی لمرګرو همزول سره لوبې نه کوي لمرګرو همزول سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي او بل د همیشه خفه وی نارام وی کېدای شي په کم عمر کې دا ماشومان بې علت وژاړي هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي بلاخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشه یي توکو روږدي کیږي
څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو
وقایه خو یو دا ده چې خپل دغه نشه یي توکو نه استفاده او یا اعتیاد په مجموع کې دا ناروغي ده دوی ناروغان دي دوی درملنه باید وشي او له دغو ماشومانو سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړل شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې که چیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکوي هغوی باید ورته ښې مشورې ورکړي او یا نور د کورنۍ کوم نزدې قریبان او دوستان وي دو سره باید هغه رواني تړاو باید ورسره وساتي دو ته مشورې ورکړل شي اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشه یي توکو باندې روږدي دي مونږ توصیه دا ده چې هغوی د خپل د اعتیاد درملنه وکړي چې دا شونې ده امکان لري او بل دا ده چې د اعتیاد نه مخنیوی وکړي که چیرته دوی د خپل دغه نشه یي توکو ته دوام ورکوي د دوی نه استفاده کوي او بل دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشه یي توکو نه کار اخلي که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د اعتیاد نه مخنیوی وکړي د خپله درملنه وکړي شفخانو روغتونو ته مراجعه وکړي او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشه یي توکو نه ګټه وانخلي
کوم ماشوم پرواني ناروغي باندې اخته وي د درملنې لارې چارې سدي په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟
کچیرته ماشومان او یالویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي دیغو د درملنې مختلف لارې دی. یوې رواني درملنه د سایکوتراپی ورته وایو چې غو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلف وختونو کې څو جلسې نیسي، غو ته تګلارې ورخي، غو ته لارې چارې ورخي چې څنګه له دغه وضعیت سره مقابله وکړي. او بلې دوایی درملنه ده چې هغه متخصصین د دغه څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسیدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې امله دا هم ورسره معتاد شوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي. نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوي ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
د نشې خو اول زما خاوند کولی، هغې د طریقه زم په دې عمل اخته شوم. اول پوډرو نه مغه خاوند مې چې سکل د مغه د بوی طریقې نه زما همدغه عمل شو. سرګنګسیت همداسې مې پیدا کړو، بیا یو ورځ دو ورځ نه د اولاد په قصه کې، نه د خاوند، نه د کور، په مغه نشه کې وم. بیا چې نه رسېده بس مجبور چې هر کار ته ملاس اچو. هر څنګه حکم نه کېږي، د ټول ما ځان نه ځي، د صابونه نه ځي، په صابون فشار راځي. زما د دې عمل یو نیم کال کېږي چې وم اسکه بس نه پکې یو شي په قصه کې، نه د اولاد، نه د کور، نه هم په خپل په ځان یې دار شي نه بیا تیری. دغه سب ماشومان وخه او بیا وسیلګي جنجال کور کې خواخي خسر سره کور کارته مرستګي نشو کولی. په خپل عمل کې بو ان خپل ماشومان به مخ خاون به مصر جنگ کوم، باغی سره جنگ کو، د خور د ورور کاکا ماما د دی پروا سوګنه لري، یعنی هم دا مالی او چې بیا ونه رسیږي بس زړه دم تنګي. د په دی حساب بوج تاثیر راځي. ام دی عمل قصه کې به نه د واده، نه د خور، نه د کاکا ماما قصه کې بني. ان دغه عمل ته ورسیږي، دغه ټول هر شی دی، د ټول بهترین زندگی هم دا عمل دی. د کور سامان مخارج کړی دی، کالی مالی د چی چی ټول زندگی مې پم دی خراب کړله. همدا اوس کور کې چیم نه لرو. همدا دې عمل د خاطر شاملونه مجبور دي کور سامان خرڅ کړي. ګانه مړه مې هم غاول کې چې په عمل دغه شو خرڅه کړم ده، چې همدغه عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې ټول د کور ویستو. اوس نه زه لرو، نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
آیا په هدلس چې پر خپل سر د سوسیګان پیشکاروي لګول سړی معتادوي او څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالولي حیدر خبرې واورو.
سوسیګان چې دي، دا اصلا د هغه دواګانو جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډه سلاب سپین پوډر دي چې اوبیز فارم ته بدل کړی دي، چې مونږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دینه مخکې مورکو، دا یې طبابتي استعمال دی. کچیری د خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي، یعنی د اوږدمهال لپاره استعمالی، د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کوي چې والا که درد یې که نه یې چونهلته احتیاط رامنځته کوي. مرکزی عصبي سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولیږي، په هغه برخه باندې دا نهي کوونکی تاثیر لري، یعنی هغه نهي کوي او بالاخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروت یې ودی خو ته تنفس کوي، زړه دې ضربان کوي ته ودی، دغه برخه نهي کوي. بالاخره دومره تحصیل لاندې راولي چې ناروغ کېدای شي دغه اپوی د اخیستي د پنتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروت یې بل ورځ، افسردګي، خفګان او بالاخره سایکوز لیونتوب.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د محمود کړه د هغه دوه نږدې انډیوالان ورزي، خو محمود ته ډیر درد ورغلی وي او هغوی د لستونی ماران بولي. نه یوازې دا چې هغوی دوه مخي او نازوانه بولي، بلکې په قهر ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پاتې ورسیده، نور به مې نه غم او نه خادې ترازي.
دا چې محمود ته ولی درد ورغلی دی او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو
یار نظیر جانه کل خبره دیو کرده زم خمار خماریم ام دوست به پزده که راو گرزیده چه رازه نشاو شروع کو خو تا وارد مخه که تو درگه زب دا زروره قونی چه راو باسم.
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپین چرز دی
یار مامو جانا تم دیر ساده سرائی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیده لیدی
نو تازه خو بخوا چرس وحل ده بیت سشی دی
ده نشو پاچا ده پاچا
سام خبرو که بابا پا نشو که بیچا پاچا رویست
ده پردر دی پردر چیزین خلق ورد هیروین وای
تاسی لیونین شویه چو پردر چکوی؟
ولی پودر پشا چه کوی؟
ولی تا سیار ورس پودریان نوی نی چه ده سرکونو پا غاره و سیگی او یا پا مردارو لختیو که پراتوی
تا خب پودر جلا دی او دا جلا دا پودر چه سل کالا وز کوی ولا که خپل خزم در بانده خبرشی مور خلقو لال تا بریک ده داد پاچایان و نشد پاچایان
نو چه داد پاچایان و نشد تاسی ولی زنون جمهوری ریاست تا نکندی دوی
پاچایی سکو بابا منگ به تخت پاچایانیو
سلیم دا سروره خورا دیخوا که چی بخدای خمار خماریم دو مامو جان پر نصیب که بخدای دا نعمتون نبی لیکلی
داده درواخلا
تازه خدا سه خوشحاله یاز لگه پاچه ایچی موقع تلیوی
داد آقا سه خوشحاله نشده چه طول دنیا غمون بده پروگو باروی خود یاو دودو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوی لگه پاوا که چه والو ده
داسی نوی چه تاسه آسمانونو تا خطلی هست او زمو پزمکه وازی پریخیم
بستا خواقه دنو تا دقه ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زنی تیریم تاسه تا دیدا پاچه یا پاسمانو که گرزی دل مبارک وی
محمود جانه راشه چه او کارو کو
سنگه کار
بس یوازی دانن پوده را سر واه پده او رس خو هلاک پوده ریشه مونگ نوائیو چه تا تل مونگ سر پوده رو واه یواز غوارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در معلوم شی بس
مامو جان سالیم زام خبر کوی پده او زل چه کولو دی ولاک ایز بلا وی راش خوان دی و گورا
سامدا نن با ایزام در سر واهم او بگورو چه تاسی چنگال وزای وای مرشوم وای
او سړیا څه در پیښه ده ناروغه یې
او ناروغه یې وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لري
ټول ځان می درد کوي تبه می ده ناز ناز تلرم او لسترګو می وښکې بهیږي وای
نو ته خو روغ او جوړ دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې
پرون زمان دیوالانو پودر را باندې وسکل نن سهار یو چا راته وویل چه پودر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
نورې لورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي
سمده مورې دا دې ورځم
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پودر څکول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پودرو نوم هم وانخلم ډېره مرداره نشه ده ما فکر نکاو چه چوگو پا یو ظلم پی اخته کیگی
راستا چه ڈاکتر تا دی بوزم دا سینوی چه تکلیف دی نورم دیر شی
سمادا درزا چه ڈاکتر تا لارشو
نوری نوری پا دروازا که چوگو
دا بابا تا پرونان دیوالان دی
ورش لوری ورتاو های چه راشی
سمادا بابا دا دی ورزم
دا خپلا پا دار دخته ای دا غم لڑلی پودریان بیارا غوڑی
تا لارشا ما او دوی سر پریده
خا سمادا دا دی زما
Ah, 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 ah.
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان، خدای دې خیر کی. صدر په خدا ناروغه
تاسو نه پويږي چې ترا په خدا ډېر دوه مخي خلک یاست، هیڅ شرم آیا نه لري.
ولی خدای دې خیر کی، موږ څه ګناه کړی دا چې راته داسې پکاري؟
تاسو ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي، خو ماته مو دروغ وویل. ستاسو څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ، زه به هېڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه فکرېږه، بل شی به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې، ولې په مونږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ، زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی، زه ورک شئ، د مخې مې ورکېږئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.